السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې له یو لس تر دوه لس بجو د خبرونه کې ز بنور شاستا کوربایم نیکی هلې او پیرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی پاکستان د بنو په چاونې د بریټ پسار د طالبانو حکومت ته احتجاج کړي د پاکستان وفاقي حکومت وای په تحریک انصاف د بندیز په اړه به له خپلو اتحادیانو سره سلا کوي او ایران په ډانلډ ټرمپ د قاتلانه حمله په سازش کې لاس لرل رد کړي دي د خبرونو تفصیل پاکستان وایي چې د خیبر پختونخوا د بنو پچونې د وسلوال بریټ پسر په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د ناظم الامور مرستیال ته سخت احتجاج کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت نن ویل چې د افغانستان د سفارت مرستیال ناظم الامور وزارت ته یې ورغوښتی و او ورته سخت احتجاج وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ پرون وویل چې په بنو کې د جولای په 15 د پاکستاني پوځ په چونې بریټ کې د وژل شوو سرتیرو شمیر 8 ته رسیدلی دی. پوځ وایي چې د بریټ پر مهال یې په انخته کې ټول لس مشکوک وسلوال وجلی دي. د جیش الفرسان محمد په نوم یوې وسلوالې ډلې د بریټ مسؤلیت منلی و خو د پاکستان پوځ ادعا کړې ده چې افغانستان میشتې حافظ ګل بهادر وسلوالې ډلې په بنو چونې بریټ کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په نننی بیان کې ویلي دي چې حافظ ګل بهادر ډله او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په پاکستان کې په ګڼو ترهګرو بریدونو کې د سلګونو ملکی وګړو او د قانون عملی کوونکو ادارو غړو د وجنې ذمہوار دي. د طالبانو حکومت لا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان په خبرګون کې سندي ویلي خو لدې مخکې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو پټنځایونه نشته او هیڅ چاته د افغانستان د خاورې کارولو اجازه نه ورکوي. د طالبانو حکومت دا راز ویلي دي چې د ټي ټي پي وسلوال فعالیتونه د پاکستان داخلي موضوع ده چې باید خپلې هوار کړي. د پاکستان حکومت د عاشورې د ماتمی جلوسونو پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کړی دي. په دغه هیواد کې نن د تعزیه او زلجنا جلوسونه ترسره شول چې مقصد یې د کربلا قربانیانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کول دي. پیښور کې د امنیت په اړه د خار د پولیسو اس اس پی اپریشنز کاشف ذوالفقار وویل چې د محرم د جلوسونو پر مهال یې په صوبه کې له 500 ډیر پولیس سرتیري ګمارلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې بدامنی ډیره شوې او په دا وروستیو کې په بنو ډیر اسماعیل خان کې په وسلوالو بریدونو کې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. وفاقي حکومت د امنیت په مخه په یو شمېر ښارونو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدمات هم ځنډولې دي. په پاکستان کې د محرم په 9 او 10 عامه رخصتي ده او ټول کاروباري مرکزونه او سرکاري ادارې تړلې دي. د خیبر پختونخوا د صنعتکارانو اتحادیه د بجلی د لوډ شیډنګ او خراب امنیت لکبله د یو شمیر صنعتونو د بندیدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د یاد اتحادیه مشر زاهد الله شنواری نن مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل چې په صوبه کې د خراب امنیت او ګیس او بجلی د لوډ شیډنګ له وجې په 13 کلونو کې تر 600 زیاتې کارخانې تړل شوې دي. نوموړي زیاته کړه
اوس د دې موجوده نرخونو په وجه باندې زه نه ګڼم چې دلته یو انډستری به فیزیبلی یا به وچلیږي او دا چې کومه موجوده لږ ډېرې کارخانې دي نو دا هم د بندېدو په وجه دي. او که تاسو وګورئ زموږ اسټیل انډستری په یاد آباد کې هاتار کې ډېرې کارخانې بندې شوي دي او اسټیل نه علاوه زموږ ډېرې کارخانې دي چې هغه په بندېدو باندې لګیا دي.
د خیبر پختونخوا د صنعتکارانو اتحادیه د اندېښنې وروسته له هغې څرګندې کړې دي چې وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ وفاقي حکومت د روان مالي کال په بجټ کې د صنعتي یونټونو لپاره په بجلی اضافي ټیکسونه اعلان کړل. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي چې په تحریک انصاف د بندیز لګولو فیصله حتمی نه ده. نوموړي پرون په لاهور کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه چې هیڅ فیصله به سیاسي نه بلکې له قانون او آئین سره سمه کیږي. ډار زیاته کړه چې لومړی به د پاکستان مسلم لیگ نون مشرتابه د چارې ته کتنه کوي او له هغې وروسته به د حکومت له اتحادیانو سره هم سلا مشوره کیږي. دا له هغې وروسته ده چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د وفاقي حکومت د اطلاع اطلاعاتو وزیر عطا الله تارل د جولای په 15 په اسلام آباد کې وی خبری غونډه ته ویل چې تحریک انصاف په پاکستان کې د ګډوډۍ په جوړولو سره ریاست ته زیان رسولی، نو ځکه په بندیز لګول غواړي. په همدغه ورځ د تحریک انصاف یو مشر علي ګوهر په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت دا خواهش د خندا وړ دی او که دغسې فیصله وکړي نو په عدالت کې به یې چیلنجوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ایران په ډانلډ ټرمپ د قاتلانه حملې په سازش کې لاس لرل رد کړی دی. په دې وروستیو کې ځینې رپورټونه مخې ته راغلي چې وایي امریکایي چارواکو داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وو چې ګنې تهران د ټرمپ د وژنې پلان جوړ کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنعانی پرون ناوخته یو بیان کې وویل چې تهران په ټرمپ د جولای 14 شوي برید کې ککړ نه دی. کنعانی تور پورې کړ چې د دغه برید په سازش کې ایران تورنول سیاسي انګیزه لري. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې کړي دي چې هم پرون امریکایي خبري ادارو سی این این او پولیټیکو د خپلو سرچینو چې نوم یې نه دی په ډاګه کړی په حواله رپورټونه خپاره کړل چې له دې برید څخه یې څو اونۍ وړاندې امریکایي چارواکو د ایران لخوا د ډانلډ ټرمپ د وژنې د سازش په اړه معلومات ترلاسه کړي وو. البته په دې رپورټونو کې دا ویل شوي وو چې داسې ښکاري په ټرمپ ترسره شوي برید له ایران سره تړاو نه لري. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ریپبلیکن ګوند په کاندید ډانلډ ټرمپ شوي برید کې د مشکوک بریدګر په شمول دوه تنه وجل شوي او د ټرمپ په شمول درې تنه ژوبل شوي وو. د خبرونو پای. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واورئ. د بوحرم پر مهال د امنیت لپاره په خیبر پختونخوا کې تر 500 زیات امنیتي اهلکاران ځای پر ځای کړل شوي دي. پاکستان کې د تیلو بیې لوړې شوې دي. د دې له وجې ولس له کومو ستونزو سره مخ کیږي.
پیټرول لا ګران شوی نه وي چې خالي اعلان هم شي نو کرایه بڑاو شي، بیا د هغې مواد هغې شي د هغې ریټ عمر سره بڑاو شي.
د ګیلمن وزیر مور وایي چې په خپل زوی د برید په اړه ناخبره وو تر مرګ وروسته یې ولیده. د خیبر پختونخوا د موبندو ضلع په پلانګار کې بغیر د موسم د ټماټرو کار پیل شوی دی. کروندګر وایي
د پلانګار داسې ابو خوا ده چې هغه بغیر د تنل نه بغیر د نور څه سازو سامان نه په اکسیجن کې دغه ټماټر کیږي.
په افغانستان کې د توپانونو او بارانونو له وجې د وختي زیانونو او په مسقط کې په شیګانو د شوي برید په اړه رپورټونه لرو. یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنی رپورت ته. لکه څنګه چې په خبرونه کې هم واورېدل، د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د محرم لپاره یې په صوبه کې د اف سی او پوز په ګډون تر 500 زیات پولیس اهلکاران په ډیوټۍ ګمارلي دي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر اختر حیات په وینا په صوبه کې د پېښور ډی آی خان او کورمې په ګډون 12 ضلع حساسې ګرځول شوي چې پکې د پولیسو په شمول اف سی هم په ډیوټۍ موجود ده. دا په داسې حال کې ده چې نن په پاکستان کې د عاشورې ماتمی جلوسونه کیږي. د جلوسونو مقصد د کربلا قربانیانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کول دي. په دې هکله تفصیل له پیښور زموږ خبریال عظمت اشاره کوي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو په وینا چې د محرم لپاره په صوبه کې له 500 زیات او سر خار پیښور کې له 14 زیات پولیس په ډیوټو لګولې دي. پولیس وایي چې د محرم د جلوسونو د تیرېدو په لارو یې 278 زیات سی سی ټی وی کیمرې هم لګولې دي او له 1400 زیات سنایپر پولیس کارکوونکي هم په ډیوټو موجود دي. د پېښور ایس ایس پی آپریشن کاشف ذوالفقار وایي چې د سیکیورټۍ لپاره د ایف سی لس پلاټونه هم راغوښتي دي.
ماضی کی طرح اس سال بھی پشاور پولیس نے محرم کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی مناسب
د تیر وختونو پشن سکل هم د پېښور پولیسو د امنیت لپاره د نور ضلعو نه 1400 پولیس راغوښتي. د پولیسو نه علاوه موږ سره د ایف سی کارکوونکي لس پلاټونه راغوښتي او د دویم او دریم ټیز لپاره د پاکستان پوز خدمات هم اخستي. د سول ډیفنس رضاکار او د صحت کارکونکو هم را سره په یوټیوب موجود دي.
د خیبر پختونخوا د کورنو چارو د ادارې په وینا چې د پیښور بشمول د خیبر پختونخوا په هغه سیمو چې پکې د ترهګرۍ یاره ده د موبایل سیګنل به هم بندي وي. ایس ایس پی اپریشن کاشف ذوالفقار وایي چې د محرم نه مخکې د تاجرانو د امن کمیټې او د امام اتحادیې سره د ترهګرۍ د مخنیوي په غرض خبرې کړي او دوه ورځې د ښار مارکیټونه تړلې دي.
ټوټل جو پروسیشنز بن جائیں گے
پدیلس ورځو کې شوخه سلونه سیوا جلسونه او شپږ زرونه سیوا مجلسونه به هم کیږي د کوم لپاره چې امنیت خدي د محرم حواله سره هیڅ قسمه ترټ الرټ یا د خطرې خبره نشته. هسي په ملک کې جنرال ترټ موجود دی.
د خیبر پختونخوا د پولیسو آی جی اختر حیات رسنو سره په خپل خبرو کې ویلی چې په خیبر پختونخوا کې د پیښور ڈی آی خان کرم بشمول دوله ضلع حساسې ګرځولې شوی او د پنځم محرم نه پس په صوبه کې د اف سی ځواکونه هم د سیکورټی لپاره راغوښتي دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په خیبر پختونخوا کې صنعتکاران وایي د صنعتونو لپاره د بجلی قیمت په زیاتېدو په دې صوبا کې د نورو صنعتونو او کارخانو د بندېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. دوی مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې په تیرو لسو کلونو کې د وړاندې نه تر شپږو سو زیاتې کارخانې تړل شوې دي. د پختونخوا د صنعت وزارت چارواکي بیا وایي د بجلی د زیات کړل شوي نرخ او اضافي ټیکس له وجې د صنعتونو د متاثره کېدو اندېښنه ده. هڅه کوي چې د صوبې د انرژي د محکمې لخوا د مکمل شوو پروژو بجلی صنعتونو ته په ارزانه بیه ورکړي او د صنعتي یونټونو د بندېدو مخه ونیسي. په دې هکله تفصیل د غلام غوث ریپورت کې اورو.
صنعتکارانو د روان مالی کال لپاره په وفاقي بجټ کې د بجلی د نرخ زیاتولو په وجه په خیبر پختونخوا صوبه کې د نورو کارخانو او صنعتونو د بندېدلو اندېښنې څرګندې کړې دي. د صنعتکارانو د اتحادیې یو مشر زاهد الله شینواری د جولای په 18 نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په پختونخوا صوبه کې د بجلی او ګیس د کمی او امنیتي ستونزو په وجه د وړاندې نه تر شپږو سو زیاتې کارخانې په تیره لسیزه کې تړلې شوې دي. زاهد الله شینواری زیاته کړه اوس چې د صنعتونو لپاره د بجلی نرخ نور زیات کړی شوی نو د سره په پښتونخوا صوبه کې د نورو صنعتونو او کارخانو د بندېدلو اندېښنې زیاتې شوې دي.
د دې ریټس چې دي کنه ټیرف چې دی دا ټول ریجن کې په دې ټول ملکونو کې ګوانډي هوادونو نه د زمونږ په پاکستان کې د بجلی ریټ زیات دی. دغه وجه دا چې کتا سو ګورای چې زمونږ کوم ریګولر انډستری پاکستان کې وا دا عام د روزمره استعمال شینې به جوړول هغه کارخانه زمونږ بندې شوې او هغه سیزن اوس مونږ چاینا نه امپورټ کوو کنه او په دې وجه زمونږ امپورټ چې دا 65-70 ارب ډالر ته رسیدلی دي او دغه وجه ده چې مونږ سره فارن ایکسچینج ریزرو چې دي هغه نشته دی. مونږ از مونږ چې کوم کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ دی هغه ورځ په ورځ زیاتیږي. اوس د دې موجوده نرخونو په وجه باندې زه نه ګڼم چې دلته یو انډستری به فیزیبلی یا به وچلیږي او دا چې کومه موجوده لږ ډېرې کارخانې دي نو دا هم د بندېدو په وجه دي. او که تاسو وګورئ زمونږ سټیل انډستری په آیت آباد کې هاتار کې ډېرې کارخانې بندې شوې دي او سټیل نه علاوه زمونږ ډېرې کارخانې دي چې هغه په
صنعتکارانو دا اندېښنې د هغې وروستو څرګندې کړې دي چې د شهباز شریف په مشرۍ موجوده وفاقي حکومت د روان مالي کال په بجټ کې د صنعتي یونټو لپاره په بجلی فکس ټیکس لګولې او د دغې ټیکس تر مخه که یو کارخانهدار خپلې کارخانې ته 100 کیلو واټ ترانسفارمر لګولې وي نو هغه به د 1 کیلو واټ په سر د میاشتې 2000 روپۍ ورکوي او د 100 کیلو واټ په حساب به د خپلې مصرف کړې بجلی د بیل نه علاوه 2 لک روپۍ د میاشتې اضافي ټیکس ورکوي. اوس پوښتنه دا ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت به په دې حالاتو کې د خپلې صوبې د صنعتي پرمختګ لپاره څه ګامونه پورته کوي. په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې د صنعتونو لپاره د پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت یې هڅه کوي چې د صوبې د انتظام لاندې د بجلی د ترسیل نظام او د بجلی د نرخونو د ټاکلو خپل اداره جوړ کړي، او د صوبې د انرژي محکمې چې کومې د بجلی خپل پروژې مکمل کړي دي د هغه پروژو نه په ارزانه بیا صنعتکارانو ته بجلی ورکړي.
ما فایننس منسٹر سره خبر وکړ چې زما د صوبې شپږ نه وزره انډستری چې ده دا متاثر کیږي، چې کوم زمګه منرل بیس انډستری ده، کوم زمګه فوډ واټر انډستری ده، کوم زمګه سبسډی نور انډستری ده وړه. نو مونږ غواړو چې تاسو مونږ سره هیلپ وکړي او انټرسټ فری سولرایزیشن راته وکړي بینک بل. نو کوم سره کمیټمنټ کړی چې زبدا محرم نه پستا سره کینیم ته پروپوزل راړه، دا کوم زمګه شارټ ټرم پلانینګ ده، لانګ ټرم کا ټرانسمیشن لاین ده. نورم داسې خبرې چې مونږ خپل ریګولیټر ڈیولپ کو لکه څنګه چې نپراغا سنسه پر جوړ کړی.
خیبر پښتونخوا کې د صنعتونو د وزارت د شمیرو تر مخه په پښتونخوا صوبه کې د بندو شویو کارخانو شمیره اوس راکمه شوې ده، ځکه چې په تیرو 15 شپږو کلونو کې په پښتونخوا صوبه کې په نوې پرانیستل شویو صنعتي زونونو کې نوې کارخانه هم پرانیستل شوې دي.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د پټرولو او ډیزلو بیې هم لوړې کړې دي. د جولای په 15 د خزانه وزارت لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پټرولو د یو لیټر په بیه کې یې څه کم 10 روپۍ او د ډیزلو په هغه کې یې څه د پاسه 6 روپۍ اضافه کړې ده. د خبر پاڼې تر مخه په دې بنیاد به د جولای 14 په پاکستان کې یو لیټر پټرول په 215.6 پیسې او یو لیټر ډیزل به په 203.6 روپۍ. دا چې د حکومت لخوا د پټرولو او ډیزلو په نرخونو کې د زیاتوالي په اړه عام ولس کاروباریان او د گاډو چلوونکي سره نظر لري. نیاز علي په اړه رپورټ راکوي.
د کراچۍ په سوراب ګوټ کې میش مصطفی کمال وایي د تیلو نرخ زیاتېدو سره د نورو شیانو نرخ هم زیاتېږي، او د حکومت لخوا د خوراکي شیانو گاډو کرایې په ځای ساتلو د کنټرول نظام نشته.
نو دا خو په هر څه باندې اثرات اچوي. دا خو سهار د کور نه چې راوځي مسخوتن پورې چې کور ته درومي، نو په دې لار کې تر دې په دې وخت کې چې څونه هم ستو خلې په څه کې ځي، یو کبرشکا کې ځي، یو کب موټر کې ځي، یا ته مطلب څه د خوراک څخاک څه استعمالوي، یا کته د غوستلو یا نور څه داسې د استعمال ته څونه هم څه استعمالوي، دغه ټول کې فرق راځي. کوم مالدار خلک دي دغه ته خیر دونه مسله نه وي، غریب خلک چې کوم د دیاړۍ والدي دي ته ډېره زیاته مسله وي، تکلیف وي. ولې چې د دوی دیاړۍ هغه دیاړۍ ده چې کوم 15 کاله مخته وه، او ریټونه چې کوم دي نن سبا به انتها زیاتی تللي.
په پېښور کې میش هدایت الله بیا وایي یوازې د پېټرولو ډیزلو بیې نه، خوراکي توکي د گاډو کرایې د سبزۍ نرخونه ورسره هم زیات شوي،
ځکه چې پېټرول لا ګران شوی نه وي چې خالي اعلان هم شي. نو په عام دوکانونو په عام سټورونو ژوند په هر یو دغه د ضرورت سامان دی اضافه راشي، هغه دوی ډایرکټ بڑاو کی ورسره چې د کرایا کم حساب دی، هغه کته کم او هم ترانسپورټ وي چې کرایا بڑاو شي، بیا داغي مواد داغي شي داغي ریټ عمر سره بڑاو شي.
په پیښور کې میش فرید عالم وایي چې په 15000 روپۍ نوکر کوي، روز تلبري ګرانی سخ اغزمن کړی دی.
دې سره خو ټماټر شو، پیاز شو، آلو شو، سبزیان شو، هر سره ګران شو. ورځ په ورځ ګرانی کې دی کې گزارنه کې تنخواګانې بڑاوی کې نه. مشکلات خو دی، اول 6500 روپۍ خرچه براته د میاشتې دی، اوس چې دی 8500 روپۍ راځي، او هغه حساب سره هر څه ګران شي. پیوم اول ارزان او هغه ګران شي، اوس چې دی کرایې نه دی هغه هم ګران شي، او مخکې هم ګران اوس په نورې ګران شي. دې سره خو هر څه ګرانی کې پیټرول سره.
د دې ترڅنګ کاروبار کوونکي هم د پیټرول او ډیزل نرخ زیاتې دوسرا اندیښمندی. په کراچۍ کې د ماربلو فیکټری چلونکو او د ماربل انډستری اتحادی او مشر عنایت اعظمی بیا وایي د زیاتو بجلی بلونو، ټیکسونو او د ډیزل او پټرولو د بیې زیاتېدو له کبله لګښت زیات شوی دی، او ګڼو کاروبار کوونکو خپل فیکټری بند کړی دي.
لکه په یو ټن کې کم سه کم دای چې کم دینو 3500 روپۍ سیوا کړي، چې دا غې په وجه باندې زمنګ د ماربلو د صنعت کاروبار بالکل متاثر شوی دی، او چې لګ ډیر پاتې او اغم ختم شو، چې زمنګا تقریبا 80% کارخانه بندې شوې دي، 15% کارخانه چلیږي چې هغه کې د اولس داخلي پخلی نظام چالو دی. فلګي دا سي چې دا 15% چې کومه کارخانه چالو دي، په دې گزار باندې به دام بندې شي، چې په پاکستان کې هر کاروبار تقریبا مخ په روز تو روان دے صرف ددی نظر پا پیٹرولو ادے بجلی پا بل دے دے پا دے باندے ملک گرزاول غاڑی او پا دی چیزونو باندے ملک مخیطا نزی.
عام خلق یاوائی چی دا پیٹرولو ڈیزلو نرخ زیادی دو اعلان سرا پا خارونو کی دننا چلون کی گاڑی او بیا دا یو خار او بل خار تر منز کی ٹرانسپورٹرانو هم کرائے زیادی کری دی. خو ٹرانسپورٹران هم شکایت کوی چی دا دوی کاروبار هم پا ٹپا ولاڑ دی او حکومت ورتا حس اسانتیاوی نور کوی. پا دی اڑا دا آل بلوچستان ٹرانسپورٹ کوچز اتحادی مشر حبیب اللہ بادیزی بیا وائی
ٹرانسپورٹران په دا وخت په ډیر شدید مشکلات کې دي. کم ډیزل چې دی د 70-75 روپۍ سولاړو 280-290 روپۍ ته ورسېدل، یعنی 3000 ګنا زیات فرق کړی دی. کمې ګاډي به مخکې خالي 1500 روپۍ 15000 روپۍ انا جانا در کوټې در کراچی خرچه کوله، هغه ګاډه اوس 1,80,000 1,90,000 روپۍ خرچه کوي. نو نه پوهېږو مطالبې مې کړي دي چې مطالبه د چا څه وکړو، ول پدا سرکار پدا گورنمنٹ زمر سر نہ خلاصی دی نستا مطالبه څو کاوري نستا احتجاج څو کاوري.
د دې ترڅنګ د جون په 13مه حکومت د پېټرولو نرخ کې د 1 لیټر په سر 5 روپۍ او 45 پیسې او د ډیزل نرخ کې 9 روپۍ نه زیاته اضافه کړی و. پاکستان کې هر 15 ورځې وروسته د پېټرولو ډیزل نوې نرخ ټاکل کیږي او په نړیواله منډي کې د تیلو په نرخ کې کمی یا زیاتوالی سره نوې نرخ ټاکل کیږي. اوس هېډون کې وای پاکستان چې په بجټ کې کوم درانه ټیکسونه لګولي دی د دې سره به گرانی نور سیوا کیږي او اثر به پام اولسوی. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچی.
د مشال لیډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترانه لاندې
پلسنی مو بجو
پختونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروے
پسلور نیمو بجو
ہارون بادشاہ ہونری گڑے
پپنزو بجو.
شنون کی وای چې په پاکستان کې واکمن ګوند مسلم لیگ نون په مخالف ګوند تحریک انصاف د بندیز لګولو په اړه خپل دریز بدل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار ویلی دی چې وفاقي حکومت به په تحریک انصاف د بندیز په اړه له خپلو اتحادیانو سره سلا مشوره کوي او بیا به فیصله کوي. خو له دې وړاندې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د وفاقي حکومت د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ د جولای په 15 اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې تحریک انصاف په پاکستان کې د ګډوډۍ په جوړولو سره ریاست ته زیان رسولی نو ځکه پې بندیز لګول غواړي. په دې اړه په اسلام آباد کې زموږ خبریال راشد خټک له شنونکو سره خبرې کړې دي او په دې رپورت کې تفصیل راکوي.
د پاکستان نائب وزیر اعظم اسحاق ډار ویلي دي چې په تحریک انصاف د بندیز لګولو په اړه تر اوسه حتمی پریکړه نه ده شوې او په دې هکله به حکومت خپلو اتحادیانو سره سلا کوي. په 14 جولای په لاهور کې د خبریالانو سره د خبرو اترو په مهال ښاغلي ډار وویل چې په تحریک انصاف د بندیز لګولو پریکړه به د آئین او قانون په رڼا کې کیږي. تر هغه یو ورځ وړاندې د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ ویلي چې په تحریک انصاف بندیز لګېدای شي او په دې هکله به د کابینې په راتلونکې غونډه کې پریکړه کیږي. د حکومت اتحادي ګوند پیپل پارټی ځینې مشرانو لکه شری رحمان، میر زرابانی، فرحت الله بابر او خورشید اطلاعاتو وزیر د بیان نه پس ویلي چې دوی سره په دې اړه سلا نه ده شوې. دوی په یو سیاسي ګوند د بندیز لګولو مخالفت کړی دی. د حکومت بل اتحادی ګوند متحد د قومي مومنټ هم حکومت ته مشوره ورکړه چې د احتیاط نه کار واخلي. د وقدار ګوند مسلم لیگ یو بل مشر او د دفاع وزیر خواجه آصف هم ویلي چې حکومت به د خپلو اتحادیانو سره سلا کوي او بیا په تحریک انصاف د بندیز لګولو پریکړه کوي. په تحریک انصاف د بندیز لګولو په اړه د حکومت د بدلیدونکو بیانونو په حکله په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک علی مشال ریډیو ته وویل
چې کومه ګام دی دا چې کومه حکومت پورته کړی دی کېدی شي چې دا د فشار لاندې د راوستو یو هڅه پاکستان تحریک انصاف شي، را کېدی شي چې داسې یو ګام دی پورته کړي او د هغې وروسته د پاکستان تحریک انصاف لیډرشپ هغه په دې مجبور شي چې یاره اعلان وکړي چې یا بالکل غیر مشروط توګه باندې هغوی مذاکراتو ته تیار دي د سیاسي ګوندونو سره، داسې هم کېدی شي. نو اوس به کتلی کېږي سبا له د زیارت په ورځ د وفاقي کابینې غونډه کېږي، په هغې کې دا خبره به کېښودل کېږي او په هغې باندې به بیا خبره کېږي او کېدی شي فیصله مختراش.
د تحریک انصاف مشرانو بلستر گوهر او عمر ایوب د اطلاعاتو وزیر په جواب کې یو خبري غونډه د وینا په محل وویل چې حکومت په یو مقبول او لوی ګوند بندیز نشي لګولی او دا بیانونه د ورختای لقبله ورکوي. په ملک نور سیاسي ګوندونو لکه عوامي نېشنل پارټي، جمعیت علما اسلام او جمعیت اسلامي هم په تحریک انصاف د بندیز لګولو مخالفت کړی دی. په کوټه کې د قانون او آئین ماهر او تجزیه‌نگار همایون کسی مشال رډیو ته وویل چې حکومت ته تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په بیلابیلو مقدمو کې بندي کړی دی. دولتونه هغه ته ضمانتونه ورکوي او سزاګانې ختموي، ځکه د حکومت سره ویره پیدا شوې ده چې عمران خان به د زندان نه راخلاص شي.
حکومت د دې اعلان څخه دا ښکاري چې دوی څومره وارخطا دي، کنه خپل اتحادیان په اعتماد کې نه دي اخیستي، او دوی دا اعلان کوي د اتحادیان چې خبرګون رالی نو دوی اوس بیرته چې یا مجبر ته خپل اتحادیان په اعتماد کې یا خو به فیصله کوو دغه به کوو. هغه سختیانې چې دوی سره په مرشلاګانو کې هم نه دي سوي، دا ځل به له دوی سره عمران خان که چیر راووت د مسلم لیګیانو سره به کوي. عمران خان که د فوج د ادارې سره ټکر نه وي او نه به وي، خو د دا دوه درو کسانو سره به خامخا دغه کوي. ازدي سړی دي چونکې عدلیه هم نه مینجي یا د پخوا په شانتي چې دوی
په پاکستان کې پخوا هم په ځینو سیاسي ګوندونو لکه کمیونست پارټۍ، نېشنل عوامي پارټۍ او عوامي لیگ بندیز لګېدلی دی، خو د هغو ګوندونو سیاست یې ختم کړی نه دی. په اوسني وختونو کې څلور کاله پخوا په جی سند کومې محاظ او تحریک لبیک هم بندیز لګېدلی و. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ وسی.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پښتون ژغورنی غورځنګ د یو مشر او ولسی شاعر ګلمن وزیر مور ربانه بیبی وایي چې هغه په خپل زوی د برید په اړه خبر نه و او د مرګ وروسته یې ولیده. ګلمن وزیر د جولای په 8 په اسلام آباد کې په یو مرګونی برید کې له ټپي کېدو څلور ورځې وروسته ساه ورکړه. د نوموړي مور مشال ریډیو ته ویلي چې زوی یې ورسره په وروستیو خبرو کې اسلام آباد ته د سیل او درملنې لپاره د هغې د بیولو ذکر هم کړی و. د بشال ریډیو خبري علي خالدا نیاز د ګلمن وزیر د کورنۍ او شخصي ژوند په اړه د هغه لمور سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې سو اولادونه لري. ربانه بيبي وايي
د ګلمن وزیر سو بچی دي، ګلمن وزیر دوا بچی دي، درې لیونا دي.
تاسره اخیری خبرې د سکړې وی او کله شوې تاسره اخیری خبرې؟
پانا د ویره د مختام سره خبرې وکړې چې مېر کړي چیر شي مو ته چې زپ په لارګانې شي یا وی چې تغییر خو نه وي مو ته چې نه نه یا تغییر وی چې مې واته کده ته ملاوي شي وی ته چیر ته ملاوي وی وی چې ز ډیر شه مېر کړي ته د دوه خوښه خوښه شي رضا وی چې بیا دې ز خپل ارو ورم ای چې سلام آباد او د پچاکر بیا ورم خو زفتې دای دای نه دا سروغای چې زیدا سروغړ چې دای نه و.
ها او دی چې کله دی باندې حمله وکنو تاسو ته چا خبر درکو؟ څنګه خبر شوی
دای چې کله وکلی ته ورو ورځي ولې خبر را کړم؟ ما سیر تا ول خپل ما سی مې تا ول جادا سارا شهر دا غل ما سیر تا و چې سیدان یې کړای جاي مړ نه دای او زه مانه په حالا تیرو واسطه.
مطلب ته چې کله دی باندې حمله شو دی هسپتال کې نو تاسو ته هیڅ خبرتیا نه و؟ تاسو ته هیڅ پته نه و؟ اسلام آباد تا نور زینو تا شاعری هم کولا نو تاسو ته شاعرون وغیرہ ویل د ګلمن خو بچی هم پاتې شوی دي نو د بچو به اوس څوک کفالت به څوک کوي؟
نیز به سوتی ګلمن دوا ورنا دي اری سوتی یو مل ماتی کای دی د سارا و د ګلمن سارا شهر دا
او داسې هم لیکيږي چې د دوی بهر ملک هم یو خزشتن او دی کې څه حقیقت شته دي؟
بلا شتا افغانستان شه دا
خدای ما شومان شته
نه دا
تاسو غوښتنه څه ده د حکومت نه یا نور چې کوم واکمن دي دا غوښتنه مو څه ده؟ موږ زه امن ده نه غوښته او نه ده
غوښته چې امن وکړ ورډا واو ما
او ګلمن باندې چې کوم خلکو حمله کړې دا نو دا غي حواله سره سوای تاسو
عملا چې په کړي دا هه پاتا موتا نه لګي دا چې څه دشمن وي تاسو حکومت په هڅه چیرې لور شتا کاي و تمام لې ویری تا کې ایسا ایچا سارا ایچا غانا و دشمنی خپل شهر د دنیا و عوام تا خیر غوښته خدا پاتا چې دې ذات انش کات
پیغام سور کول غواړي اخیره کې
دا وا د ګیلمن وزیر مور ربانه بیبی چې زمونږ د همکارې خالد نیاز سره یې خبرې کولې. د دې سره دروانې غړې نیمای ته ورسېدلو. د دې سات د خبرونو لنډې استپام وکړي. پاکستان وایي چې د خیبر پختونخوا د بنو په چاونې د وسلوال برید په سر په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د ناظم الامور مرستیال ته سخت احتجاج کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د افغانستان د سفارت مرستیال ناظم الامور وزارت ته یې ورغوښتی و او ورته یې سخت احتجاج کړی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ پرون وویل چې په بنو کې د جولای په 15 د پاکستاني پوځ په چاونې برید کې د وژل شوو سرتېرو شمېر اتو ته رسېدلی. پوځ وایي چې د برید پر مهال یې پنخ تک ټول لاس مشکوک وسلوال هم وجلی. د جیش الفرسان محمد په نوم یو وسلوال ډلې د دغه برید مسؤلیت منلی دی. د طالبان حکومت لا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د بیان په غبرګون کې سندي ویلي خو له دې وړاندې په بیا بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو پټنځایونه نشته او هیڅ چاته د افغانستان د خاورې کارولو اجازه نه ورکوي. د پاکستان حکومت د عاشورې د ماتمی جلوسونو پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کړي. په دغه هیواد کې نن د تعزیه او ذوالجنا جلوسونه ترسره شول چې مقصد یې د کربلا قربانیانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کول دي. پیښور کې هم د امنیت په اړه د ښار د پولیسو اس اس پی آپریشن کاشف ذوالفقار ویلي چې د محرم د جلوسونو پر مهال یې په صوبه کې له 500 زیات امنیتي اهلکار ګمارلي دي. په پاکستان کې د محرم په 9 او 10 عام رخصتي د ټول کاروباری مرکزونه او سرکاري ادارې تړلې دي. د خیبر پختونخوا د صنعتکارانو اتحادیه د بجلی د لوشډینګ او خراب امنیت له وجې د یو شمېر صنعتونو بندېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د اتحادیه مشر زاهد الله شنواری نن مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د خراب امنیت او ګیس او بجلی د لوشډینګ له وجې په تیرو لسو کلونو کې تر 600 زیات کارخانې تړل شوې دي. اتحادیه د اندېښنې وروسته له هغې څرګنده کړې دي چې وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ وفاقي حکومت د روان مالي کال په بجټ کې صنعتي یونټونو لپاره په بجلی اضافي ټیکسونه هم اعلان کړل. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورځو نړیوالو ریپورټونو ته. په امان کې په شیګانو د ورستی برید زمواري اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې یعنی داعش منلې ده. د مسقط پولیسو پرون خبر کړي بیان کې ویلي وو چې د جولای په 15 ماخام مهال وسلوالو د مسقط په الوادی الکبیر سیمه کې په علي ابن ابي طالب امام باړي ډزې وکړي چې په نتیجه کې یې 15 عبادت کوونکي ووژل شو. خبر پاڼه زیاتوي چې د عملیاتو پر مهال یو پولیس او درې واړه بریدګر هم ووجل شو. په دې اړه نور حال د احمد شهبار رپورټ کې اورو.
داعش په یو بیان کې چې پرون ناوخته خبر کړ ویلي دي چې د دوی درې ځان وژونکو د دوشنبه په ماښام د عمان له پلازمېنې سره پر یو جماعت برید وکړ چې تر سهارې له عمانی امنیتي ځواکونو سره ډزې تبادله کولې. د ټلې یو ویډیو هم په ټلګرام کې خبره کړې او ویلي دي چې دا د همدې برید ده. د دې حملې یو بل ویډیو هم په خواله رسنیو کې خبره شوې ده چې خلک د ډزو پر مهال له جماعت د تیښتې په حال کې ښکاري. د رویټرز اژانس د راپور له مخې په دې حمله کې د دریو برید کوونکو په شمول لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي دي. د عماني، پاکستاني او هندي چارواکو په وینا په وژل شویو کې 4 پاکستانیان دي، یو د هند دی او یو هم پولیس دی. د عمان پولیس وایي چې د ډزو پر مهال د امنیتي ځواکونو په شمول د بیلابیلو ملتونو 28 تنه ټپیان شوي هم دي. دا برید د دوشنبه په ماښام د علي بن ابي طالب پر جماعت وشو. دا جماعت پلازمینې ته څیرمه د وادي الکبیر په سیمه کې دی چې 500 متره له یوه نړیوال ښوونځي لري دی او تر 10 کیلومتره په لنډ واټن کې یې د سمندر د غاړې یو استراحت ځای او 15-ستوري هوټل دی. د روټرز اژانس په وینا دا ډول بریدونه د خلیج په دې شتمن هیواد کې چې اکثریت یې سنیان دي یو مخ استثنایی دی او دا اندېښنې ورسره زیاتېږي چې اسلامي دولت ډله چې د 2018 کال په ترڅ کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په عراق کې وځپله اوس هڅه کوي چې له یوې نوې سیمې سره راپورته کړي. پولیسو تر اوسه نه دي ویلي چې دوی برید کوونکي پیژندلي دي یا یې څوک په دې تړاو نیولی دي.
دا مشال رادیو دا.
په افغانستان کې د طالبان حکومت اعلان کړی چې له هیواد بهر په یو شمیر هیوادونو کې د افغان کډوالو لپاره د برېښنایي تذکرو یا شناختي کارډونو د ویش مرکزونه جوړوي. د دې اعلان تر مخه دا مرکزونه به په ایران، پاکستان، ترکیه، متحده عربي اماراتو او د خلیج یو شمیر نورو هیوادونو کې پرانستل کیږي. په همدې حال کې په پاکستان او ایران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وای تل د برېښنایي تذکرو او یو شمیر نورو اسنادو د نه لرلو له وجې لګڼو ستونزو سره مخ وي. دا کډوال وایي که دا فیصله عملي شي نو د دوی ګڼې ستونزې به ورسره ختم شي. په دې هکله نور حال درته زموږ خبریال اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په پاکستان او ایران کې یو شمیر افغان کډوال د برېښنایي تذکرو تر څنګ د یو شمیر نورو اسنادو د نه درلودلو له امله شکایت کوي، په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د پاکستان او ایران په ګډون په ترکیه، متحده عربي اماراتو او د خلیج په یو شمیر هیوادونو کې د برېښنایي تذکرو د مرکزونو د فعالولو خبر ورکړی. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس پرون سه شنبه د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د ویان محمد حلیم رفیع له قوله خبر ورکړی چې دغه د برېښنایي تذکرو مرکزونه به ډیر ژر د افغان کډوالو د ستونزو د حل کېدو په موخه پرانیستل شي، خو نوموړي دقیق وخت نه دی ښودلی. نوموړي ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویشت اتاویا فعال مرکزونه شته چې په ورځني ډول ترې یو لزره تذکرې ویشل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي د برېښنایي تذکرو د نه لرلو له امله تل له ستونزو سره مخ وي. دوی وایي اوس چې دا پرېکړه شوې باید ژر تر ژره عملي شي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې یو افغان کډوال عبدالمطلب ازادي راډیو ته وویل څو ځلې هڅه وکړه چې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې پاسپورت واخلي، خو په خبره د برېښنایي تذکرې د نه موجودیت له امله له ستونزو سره مخ و. نوموړي وویل دلته د برېښنایي تذکرو د ویش خبر ورته هیله بخونکې دی.
ټول افغان مهاجرینو ته دا ډیر غټ مشکل ده، ځکه اول زه د خپل ځان درته وخیم چې ترور کاله کېږي زه افغانستان ته نیم تلی، صرف دغه پاسپورټ د پاره چې زه پاسپورټ نه لرم او دلته پاسپورټ ماته جوړیږي نه، زه الکترونیکی تذکیره نه لرم. دا د یو مهاجر آواز ده چې زه درته کوم، دا زمې درته ویل زه نه، ټول مهاجرین دغه مشکل سره مخ دي. دغه کار که سفارت وکړي نو زمونږ د پاره د ډیرې خوشحالۍ سبب د الله دی وس ورکړي.
د پاکستان په پنجاب ایالت کې بل میشت افغان کډوال ذاکر الله هم وایي دغه خبر په اورېدو خوشاله شوی.
د خوشحالۍ زیری دا دی چې د افغانستان دولت د برېښنایي تذکرو دفتر دلته په پاکستان کې جوړوي. دا به موږ ته ډېره سخته وي چې د برېښنایي تذکرو پاسپورټو لپاره افغانستان ته واوړو، لاړ شو هلته تذکرې پاسپورټونه ترلاسه کړو.
اخوا په ایران کې میشت افغان کډوال د برېښنایي تذکرو د نشتون له امله له ورته ستونزو سره مخ دي. په ایران کې د افغان کډوالو یو استازي او پخواني خبریال امید پویان ازادي راډیو ته وویل
دو طالبانو حکومت دا اقدام یو نیک اقدام دی. زه څو ځله سفارت ته لاړم، هلته مې ولیدل چې په دې برخه کې کډوالو ډېرې ستونزې درلودې. پاسپورټونه یې نه ورکول او ورته ویل کېدل چې باید کاغذي تذکرې مو یوسئ افغانستان ته او د بهرنیو چارو له وزارت نه یې تایید کړئ.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې د طالبانو د حکومت سیاسي استازولۍ هلته میشتو افغان کډوالو ته د پاسپورټونو د ورکولو بهیر پیل کړی، خو د برېښنایي تذکرې موجودیت یې شرطي ښی. یو شمېر افغان کډوالو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې اړ دي د برېښنایي تذکرو د اخیستلو لپاره افغانستان ته لاړ شي، خو دوی دا هم ویلي وو چې له هغې غاړې ورته بېرته راتګ ستونزمن ځکه دی چې نه پاسپورټ لري او نه هم ویزه. د راپورونو پر بنسټ اوس مهال 3.5 میلیونه زیات افغان کډوال په پاکستان او نږدې 3 میلیونه په ایران کې د کډوالۍ ژوند تیروي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
د افغانستان ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو او طوفانونو ځپلي وایي چې لا هم په ویره کې دي او ژوند یې عادي حالت ته نه دی راغلی. دوی مشال ریډیو ته ویل چې د دوشنبه ورځې د طوفانونو له وجې سخت ځپل شوي دي، درانه مالی او ځاني زیانونه یې ور اوښتي دي او لا هم سرپناه او لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ننګرهار کې د تیرو دوه ورځو شدیدو بارانونو، ګلۍ او طوفانونو نږدې 50 کسان مړه کړي او تر 350 پورې ژوبل کړي دي. په دې حق له تفصیل د فیروزه عزیزي رپورت کې اورو.
ننګرهار ولایت چې تیر دوه ورځو کې شدید ورښتونو، ګلۍ او طوفانونو سخت وځپه، یو شمېر زیانمن سوي وایي چې لا هم وضعیت عادي سوی نه دی او دوی سخت ویره کې دي. د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالکریم دورانی ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ وغړي یې وروستي مرګونو طوفانونو ترې اخیستي دي.
ماشومان دا وفات شوی دی، فامیل چې دی هغه نفر شهیدان شوی دی، پنسټول والا راغلی هغه وادي کړی دی، نور مخکې ورته نه دی رسیدلی. سرپنا د هغې ټول ختمه شوې ده، سرپنا نه لري، د کور ټول لوښي او د هغې ټول خراب شوي دي.
عبدالکریم وایي د دې کورنۍ دوه نجونې سختې ټپیانې او دا مهال په روغتون کې دي. د دې ولسوالۍ د دوسرکې سیمې اوسیدونکي ګلا جان بیا د وروختو مالی زیانونو په اړه وویل:
زمونږ کور کې کم څه چت باندې کمې شېشې وي، برقي غم ګلې والې ماتې شوې، چتونه موږ لرور شوي دي، نو موږ ډېر زیات په تکلیف شو. اوس هم چې د حالات اوسمن وریځ ده، موږ اوس هم په یره کې یو، چې څنګه به دغه سپات او باران
د سره رود ولسوالۍ د شیخ مصری خرګوټي د شورا مشر رحمت الله بیا وایي د سیمه کې ګلۍ او طوفانونو د خلکو سولارې او د اوبو شبکې په بشپړه توګه ویجاړې کړې او له سختو ستونزو سره مخ کړې دي.
څلور شبکې دی اوبو چې هر شبکې تر څلور نیم سو پنځه سو فامیلو ته اوبو ورکوي. زموږ ولسونه دغه پنځه څلور ځایونو کې د اوبو د کمبود سره مخ دي، که چېرته دې ته زر رسېږي ونه شي، شاید یو لویه فاجعه رامنځته شي. بل دا دی چې صحیح لاسرسی موږ دلته هغه ته نه لرو، مریضان ته صحیح ټیمونه نه لرو. د دولت نه خواست دا دی چې دلته صحیح ټیمونه راولېږي تر څو زخمیانو ته رسېدګي وشي.
هڅه مو وکړه ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا او طبي پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت لاړوندو ریاستونو معلومات ولرو، خو وایندویانو یې د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د سه شنبې د ورځې تر ماښامه په ننګرهار کې په تېرو دوه ورځو کې د شدیدو ورښتونو، ګلۍ او طوفانونو له امله د اووه څلوېښت تنو د مړینې او درې سوه پنځوس تنو د ټپي کېدو خبره کړې ده. بلخوا د ماشومانو د ساتنې نړۍ وال سازمان سیف د چلډرن پرون سه شنبه د جولای په شپاړسمه په خبر کړي راپور کې ویلي په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې سخت ورښتونو، سیلابونو او طوفانونو څلوېښت کسان مړه کړي او پنځلس سوه ماشومان یې بې کوره کړي دي. سیف د چلډرن ویلي چې ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې یو اشاریه شپږ دېرش میلیونه وګړي چې اته سوه پنځه اتیا زره یې ماشومان دي په هغو ولسوالیو کې ژوند کوي چې له طوفانونو زیانمنې سوي دي. دغې ادارې په خپل دې راپور کې د طالبانو د حکومت د چارواکو په حواله په دې درې ولایتونو کې د طوفان او ورښتونو له امله د ویجاړو سویو کورونو شمېر څلور سوه یاد کړی. د زیانمنو سویو سیمو د ځینو اوسیدونکو په خبره ننګرهار ته د ډبلیو ایف پی په ګډون طبیعي پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت او نورو اړونده ادارو مرستندویه ټیمونه رسېدلي او پر خلکو یې د مرستو د ویش لپاره سروېګانې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په کونړ کې هم سیلابونو د پنځه او په کاپیسا کې د یو کس ژوند اخیستی دی. په ننګرهار، کونړ، نورستان، بدخشان او پنجشیر ولایتونو کې وروستیو شدیدو بارانونو، ګلۍ، سیلابونو او طوفانونو عامه تاسیسات، لارې، د خلکو کرنیزې ځمکې او باغونه هم وران کړي چې لا یې د کره شمېر او اندازې په اړه معلومات نه دي رسنۍ سوي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام ای اس اچ ای ای ال آر ای ڈی آئی او ولیکي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د جولای په دریمه په باجوړ کې په بمی برید کې د دوو قبایلی مشرانو په ګډون پنځه کسان وژل شوي وو. د پولیسو په وینا د برید هدف په خوانی سینیټر او د ناواګۍ تحصیل قبایلی مشر هدایت الله خان وو. په برید کې د ماموندو تحصیل د یو کلی ملک عرفان هم شامل وو. په مخکې وختونو کې هم په قبایلي سیمو کې د ناامنۍ په پیښو کې د سیمې مخور او د جرګو خلک په ځانګړې توګه په نښه شوي دي. دا چې د ناامنۍ په پیښو کې قبایلي مشران ولې په نښه کیږي، تفصیل یې د ظفر خان په دې رپورټ کې اورو چې د وژل شوي ملک عرفان د کورنۍ د غړي ملک شاولي خان په غږ پیلېږي.
شوبه ستغه کونډه ښځه پاتې شوه او یو مور یې پاتې شوله،
او د غمغړم ماشومان پاتې شو نورې څوک هم پاتې نشو.
نهویش کلن عرفان د څلورو خویندو یوازینی ورور و. څو کاله مخکې د هغه وړوکی ورور د کینسر په مرض مړ شوی و او پلار یې 50 کلن و چې د کرونا وبا له امله مړ شو. د عرفان ترورزی او خسرخیل ملک شاودی خان وای د عرفان مور لا له هغه غمونو وتلې نه وه چې د عرفان د مرګ درون غم پرېووت.
مور یې په یوه سترګه باندې د دې غمونو له لاسه ړنده شوې ده او اوس زه اوس نسوم خبرې کولې په ایر کې خبرې کولې.
په پیښه کې وژل شوی سنیټر هدایت الله د باجوړ د ناوګۍ تحصیل و. هغه د قبایلي مشر او سیاستوال حاجي بسم الله خان زوی او پخپله هم قبایلي مشر او د جرګو سړی و. هدایت الله او ملک عرفان په باجوړ کې د خیبر پختونخوا اسمبلی په انتخاباتو کې د خپلې کورنۍ د غړي امیدوار نجیب الله د کمپاین لپاره د مډولې سیمې ته تللي وو خو بیرته د راتلو په مهال ورباندې په سیری کلي کې چاودنه وشوه. ملک شاولی خان وایي د عرفان پلار او نیکه د خپل وړوکي کلي مشران یا ملکان وو او د پلار تر مړینې وروسته ملک عرفان د جرګې سړی پاتې وو. هغه به د سیمې د خلکو روغې جوړې کولې او د سیمې د امن لپاره به یې کار کوو. خان وایي عرفان او د هغه کورنۍ هیچ سره شخصي دښمنی نه لرله او کورنۍ یې نه پوهیږي چې عرفان او د هغه نور ملګري چا او ولې په نښه کړل.
خلک دا سوالونه چوتي دلته چې دا د کمی پیښې چې دي دا په دې پښتنو په وطن کې کیږي او بیا خاص کر په دې قبایلي سیمه کې کیږي کو بیرامي ده او کو ناقلاري ده نو هغه صرف او صرف په دې پښتون وطن کې ده یا په دې قبایلي وطن کې ده قبایلي ټولنه کې ده په دې قبایلي علاقو کې ده.
باجوړ د افغانستان سره اوږده پوله لري. هلته تر دې وړاندې هم ورته بریدونو او هدفي وجونو مرګ جوبلاړه ولیده. په باجوړ کې د ناامنۍ لومړۍ څپه وروسته له هغې پیل شوه چې په 2000 زیږیز کال کې افغانستان ته امریکایي پوځونه ورغلل. هغه څپه نږدې یوه لسیزه په زور کې روانه وه چې په کې د قبایلي ضلعو تر 2000 پورې مشران په نښه شوي ول. په دې کې ګڼ شمېر د باجوړ هم وو. د پاکستان پوځ په 2008 زیږیز کال کې تر پوځي عملیاتو وروسته سیمه له وسلوالو پاکه اعلان کړه او ګڼې بې ځایه شوې کورنۍ خپلو کلو ته ستنې شوې خو له 2013 زیږیز کال وروسته هلته د ناامنۍ بله څپه شروع شوه او له 2022 کال راوروسته یې بیا زور نیولی دی. په باجوړ کې قبایلي مشر او سیاستوال اخونزاده چټان چې پخپله 2000 بمي بریدونو ژوندی وتلی دی وایي په باجوړ کې په مشرانو ځکه بریدونه کیږي چې وسلوال غواړي د سیمې د خلکو غږ ټپ کړي.
څوک چې دا خبره کوي چې د 2004 نه مسلسل لګي دی موږ لاشونه پورته کوو. زمونږ په هر کور کې کونډه ناسته ده، زمونږ په هر کور کې یتیم بچی ناستې. نو دغه وجه ده چې اکثر ته ګوري چې کوم د قوم مشران دي نو هغه ټارګیټ کیږي او په هغوی به سره دغه عمل جاری دی.
چټان د چا نوم وانخیست خو وایي دا کارونه هغه عناصر کوي چې په جنگ او نامنۍ کې یې ګټې دي. د 2013 کال د جولای په 13مه د باجوړ په شنډۍ موړ سیمه کې د جمعیت علما اسلام فی په یوه غونډه په ځانمرګي برید کې 15 کسان وژل شوي او تر 100 زیات جوبل شوي وو. د هغه برید سیمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې وه. د پاکستان حکومت د جون په 2020مه د عزم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو اعلان کړی دی او پوځ وایي چې په هیواد کې د ناامنۍ ختمولو لپاره هغه عملیات اړین دي. خو د باجوړ په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د هغه عملیاتو ضد احتجاجونه شوي دي او خلک وایي چې په مخکې وختونو کې هم هلته پوځي عملیات شوي وو خو نه یوازې چې خلکو ته پکې زیانونه رسیدلي بلکې امنیت ورسره هم نه دی راغلی. خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې د امنیت د ټینګښت لپاره د پوځي اپریشنونو پر ځای نورې لارې چارې ولټوي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوې بڼه واورئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پښتونخوا د مومندو د پلانګار تحصیل کروندګر په داسې وخت کې په خپل ځمکو ټماټر کری چې د هیواد په نورو برخو کې د ټماټرو فصل تیار دی او راغونډول کیږي. د مومندو د دغو ټماټرو فصل باید د ژمي موسم ته تیاریږي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې دغلته د غنمو نه علاوه کروندګر د بې موسمه ټماټرو او د ځینو نورو سبزیانو کرونده کوي چې ورته ډیره ګټه رسوي. دوی وایي چې د دې سیمې د ډیرو خلکو روزګار د دغې کروندو سره تړلی دی. د پلانګار نه علاوه په امبار کې هم تر ټولو زیاته سبزي کرل کیږي چې هلته دا وخت ټماټر، پیاز، مرچکی او کریلا راټولیږي او منډیانو ته وړل کیږي. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکدی نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا په ګڼو سیمو کې کدا وخت ټماټر شو کیږي، خو د مومندو په پړنګار کې کروندر وانه ده. د ژمي ټماټر یا د ژمي سره باټنګړو کرونده په بره پړنګار کې لس ورځې وړاندې شروع شوه، ولی کوزه پړنګار کې به په روان هفته کې شروع کیږي. د زراعت د محکمې په خبره پړنګار د مومندو یوازینې تحصیل دی چې به موسمه سبزیانو کرونده پکې تر ټولو زیاته او ښه کیږي. د ترقی کلی پړنګار تعلیم یافته ځوان نور نواب چې د زراعت د محکمې سره رجسٹر کروندګر هم دی، مشال رډیو ته وایي دغلته د 50% نه زیات از مکه باندې بے موسمه سبزیانه چې تر ټولو زیات پکې ټماټر دي کرلی شي.
لا د پلان غردې سی ابو هوا دم چې هغه بغیر د ټانل نه، بغیر د نور څه سازو سامان نه په اف سیزن کې دا ټماټر کیږي. او د دې چې کم خلک دي دا په 50% از مکه باندې کم دي دا ټماټر کری. او په دې وخت کې هم مختلف سبزیان شته خو ډیر په کم مقدار باندې، کغه مونږه مرچکی واخلو، پاتینګن واخلو، بینډۍ واخلو، کدوان تورې، دا سبزیان شته خو په کم مقدار باندې واغې ځکه پاسه مقدار سره لکیږي. یو دل کې شو کما غا زناوري اغا خوشي څوک نه سري. او دغه مدا خبره چې دا به ټماټر او ته د غزم کې نه وزګاریږي،
د پلان غرزم کې په باران خړوبيږي. خو ځین زم کې د خورشید پرم د باراني بند او بلري دغلته د بومن ډیمه د اوبو نر د کروندو د پاره جوړيږي او امکانات چې پر روان کال کې پوره شي. دغه سیمه نه علاوه زیاتې سبزیان په پندیاله او انبار کې هم کیږي. هغه طبيع تکرل شي د انبار وسیدونکو رحمان الله عثمان خیل مشال رډیو ته وای.
په ژمي کې دلته خلک ټماټر نه کري، اوړي ټماټر کري. په دې وخت کې کوم دی کریلا دا کافی تعداد سره خلکو کرلی دا، کدوان دی سپین او دغه رنګ چې کوم دی تورې کرلی شوي دي، پیازونو مطلب اگر رسیدلی دي او نور دغه چې کوم دی مرچکی خلکو کرلی ښه په ګڼ تعداد. پینډۍ منډۍ ته چې کوم دی اکثر وړیا پېښور منډۍ ته خرچین پسې ډېرې زیاتې راځي. یاره انبار کې وزن چې مطلب 400-500 جریبه نه زیات کوم دی خلک سبزي کري.
د زراعت د محکمې کوزه محمودو زرعي انسپکټر وارث خان مشال رډیو ته وویل محکمې د کروندګرو سره د تخمونو او د موسمي نه علاوه د بې موسمه سبزیانو د کروندې لپاره تربیتي پروګرامونه او ځینې نورې هم مرسته کړي. د زیاته کړه سږ کالی رجسټر کروندګرو ته د جوارو تخمونه او ځینې هغه ماشینان چې ور باندې کروندې کوي هم ورته ورکړي.
پندالای کې کرل شي خو د پلانګار په هیڅ عمر نه کرل شي. پلانګار زمنګ ډنجر کرافس د ټماټر دا سیزن صحیح دی اوس. زمنګ پرانی علاقه چې څومره دا کنه دی دا بالکل 50% نه بده پر یو ما ټوټلی فصلونه چې کوم دی اغا د ویجیټابل باندې منحصر ده.
او محمد کی आवाज یو کون تحصیل کې د نهر وبښتا نور و تحصیلونه د باران په وبو کروند کېږي. غلنې لکړو خوایزو او بایزو تحصیلونه کې تر ټولو زیاته کروند د غنمو او ورپسې د جوارو کېږي. خو د سبزیانو کروند پکې یا نه او یا ډیره کمه ده. شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر.
هلته د ډیر اسماعیل خان شیخ بدین سیمې اوسیدونکو وایي چې د نام نه یو پاخه سړک نه درلودلو له وجې ستونزې زیاتې شوې. دوی زیاتوي چې حکومت تیر کال د سیمې پولیس تاړه ختمه کړې چې په وجه یې دغلته د امنیت حالات هم خراب شوي. د دې ترڅنګ دوی شکایت کوي چې سیمې ته تلونکي سړک کچا یا خامه ده. د قومي اسمبلۍ غړي فیصل امین مشال ریډیو ته ویلي چې په سړک بزر کار پیل شي. په دې هکله تفصیل د اشتیاق مسید رپورټ کې اورو.
د ډیرا اسماعیل خان شیخ بدین اوسیدونکي ویایي چې د سیمې امن حالات خرابېدو او د شیخ بدین غره سر ته د ختلې د پوره پوخه سړک باندې د چار بند کېدو په وجه یې د سیمې اوسیدونکي ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړای دی. د شیخ بدین سیمې یو مشر سید اسد حسین شاه مشال ریډیو ته په دغه برعکس ویایي
شیخ بدین چې تقریبا 2020 پورې حالات شو 22 پورې گزاره وو. اوس موجوده حالات ډېر زیات خراب دي. کله نن 2023 نه چې پولیس سټېشن درې سر نو هغه نه بعد اوس دلته بدامني ډېره زیاته ده. نو دغه سیاو ته ډېره مسله ده د امن نشته. ما خپله هم دا ریکویسټ ته ټولې سیاو ته چې تر شوره پورې شیخ بدین چې بیا پولیس سټېشن نه یې قائم شوی دلته امن نه یې جوړ شوی چرات ورځی سی یا ناراضی ځکه چې موږ چې کیسم تاون د سره نو سکولای مشکل هم دی پاسه یو.
سید اسد حسین شاه غوښتنه کوي چې حکومت دا پسیمک شي د تونې بحال کول سارا د سړک نیمګړی چار پیرا کول د پورا د زر بیړواندی ګامونه پورته کی
دا خود ٹانک دی خان دی بنو دغه مکانی کسان دی پردا یو ون ڈے پکنک ڈے خوشلا جائے وہ خلو غریبان تو اس دا مسئلے دی پہلا مسئلہ دی امن والا ڈیرا زیادہ دا اور دوم نمبر چی دی روڈ والا ڈیرا مسئلہ دا روڈ مرال تیزن او انچہ شیخ بدین پوری مکمل طور پر دا ملاقات چا روڈ دا برانو چی اس حالات ہم دیر خراب دی.
مشال ریڈیو چې د شیخ بدین سیمه اوسیدین کې غوښتنې د ډیر اسماعیل خان نه د قومي اسمبلی نمائنده فیصل امین مخه تکشه شوې هغه په ځواب کې وویل
دلتا تقریباً 3 بلین پروجیکٹ پی ٹی آئی دا تیر گورنمنٹ کے شروع شو ہے کافی کار ہم شو ہے روڈ بند ہم کافی کار شو ہے پاس وے ٹورسٹ داغا ڈیولپمنٹ دے پارا ہوں پروجیکٹ انکلوڈیڈ دا جی کل ہم گورنمنٹ ختم شو پی ٹی ایم حکومت بالکل کار پہ بند کو کانٹریکٹر سے مطلب زیرو پیمنٹ کول ہو نو دادا بجٹ کے منگ بیا ریلیز وغیرہ ورتا ہوگا این ایل سی دے دے کانٹریکٹر دا نو ان شاء اللہ امید دا چھ بول بدا نیکسٹ سکس ایٹ منتھس کے روڈ کافی کار دکھا کوئی ایٹ لیسٹ اگر ٹریک پر سائڈ نہ پنیا دے چکم سی پیکلا سائڈ نہ روڈ دا ورسارا ورسارا چکم ملتا ہیریٹیج بلڈنگ انہیں دی ڈاک بنگلہ دا یا ہوم ریسٹوریشن باندھے کار شروع کر لگی آئی بدقسمتی بہت ہے ساؤتھ علاقے یو گٹ پروجیکٹ ہو نو دو کالا دو نیم کالا بے توجہ دوجہ ہوگی دیشو ورنہ تو روسا بدا کمپلیٹ ہو.
دے مشال ریڈیو فیس بک پیج بنے دے پیزو سیمے اسی دن کی عارف اللہ مروت دے حکومت نا غشتنا کریے دو چے دے شیخ بدین سیمے تا دے خپل حق ورسول دے پورا دا زر بیڑواندی گامونا پورتا کی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د خیبر پختونخوا صوبائی حکومت ویلی دی چې د تیرا راجګل درې کډوالو لپاره سباند 550 ملیونه فند منظور کړی دی او دا به د دوی د سندو په عمل او بیا بحالۍ باندې لګول کیږي. د تیرا راجګل کډوالو د کمیټې یو مشر بیا ویلی چې هلته په تیرو جګړو کې د دوی مکمله اډانه له منځه تللې او په کار ده چې د دې فند نه علاوه ورته یو بل مالی پیکیج هم منظور کړل شي چې هغه سیمه پرې اباده کړي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا صوبائی حکومت لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د تیرا راجګال درې کډوالو لپاره څه باندې 550.9 میلیونه روپو منظوري ورکړل شوی او د قدرتي افتونو په وخت د نظم صوبائی ادارې پی ډی ایم ای ته دا روپۍ جاری کړي. خبر پاڼه لیکي چې په دې فنډ کې به خواوشا 6,455 کورنیو ته خیمه خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکړل شي. د خیبر ضلع د قومي اسمبلی غړي اقبال پردي مشال ریډیو ته وویل چې دې فنډ نه به د کوکي خیلو د تیرا راجګال درې کډوالو یو شمیر ضرورتونه پوره شي.
551.9 ملین فنڈ چې کوم دی دا صوبائی حکومت ریلیز کړو. علی امین ګنډا پور صاحب چې هغه په پوری توګه باندې د دې نوټس واخیستو په بل ورځ دا فنڈ جاری کړو. په دې کې خیمه په دې کې دا غوی چې څومره ضرورتونه دي دا هغه به پکې پوره کیږي. په دې سلسله کې بازیا بتایا غوی سره میټینګ کیږي او په دې کې به موږ ان شاء الله کوشش کوو چې پاغه زینو کې یا د دې چې کوم هغه د واپسې کوم 25,000 یا 35,000 روپے ریټرن پیکج دی چې دا ټول ته ملوشي دا من د پاره د علاقې نه راوتي وو او تر اوسه پورې د جلاوطنې او د په دې سختو په دې کړمو کې وخت تیر کړو نو دا بالکل د دې وخت ډېر غټ تاوونو د مرستې حقدار دي.
د تیرا راجګال کډوالو د کمیټې مشر فیض الله جان کوکی خیل وویل چې دا فنډ ناکافي ده او پکار ده د سره یو بل پیکیج منظوري هم ورکړل شي او دا فنډونه په شفافه طریقه باندې خرج شي چې کوم ډول درغلی پکې ونه شي.
چې فوري تور باندې دا پیسې خو اسیم دي چې موږ ته د نور د لوی بجټ اعلانو کی او سپیشل پیکیج راکی چې زمونږ د تیرا آباد کو او پته کې کما زمونږ تباہی شوی او کما بربادی شوی دا چاغا کخیری بحال کو خو چې پدې کې هیڅ قسم داسې غلط کار یا دھوکا و نشی چاغا پن سے صرف زبانی وی او زمونږ علاقو ته لاړ نشی نو زتا په ذریعہ دا خواست کوم چې مهربانی دې وکړي زمونږ دا غا چې کم پیسې مونږ ته راکړې شوې چې دا دې زمونږ علاقې ته منتقل کړې شي چې زمونږ په علاقہ باندې په آباد کاری او په نقصان په ازاله باندې فوری طور باندې و لگے گی.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې د تیرا راجګال نه په 2013 کې خواوشا شل زره کورنۍ بے کور شوی وي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره او یا هم په کچا کورونو کې دیره شوی وي. دوی وایي د دې کډوالو درې برخې خلک یې خپلو کلیو ته ستانه کړي او دغه څه باندې شپږ زره کورنیو ستنېدو عمل هم روان دی. تیرا راجګال دره د جمرود بازار نه په خواوشا سل کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې پولې تیرا میدان او رګزو کورمې او د افغانستان نګرار ولایت سره لګیدلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.